د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د وایس اف امریکا دیو په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم نن د اتوار ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده د وایس اف امریکا دیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د سپریم کورټ جج جسٹس فائز عیسا د تحریک طالبان ډلې سره د حکومت لخوا په روانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او ویلی دی د چا په غوښتنه د هغه ترهګرو سره خبرې کیږي چې په سوات کې د جنکو په سکولونو بریدونه کړي د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه خبرې د حقیقت نه لری بللی چې ګواکې ترهګرې ډلې په افغانستان کې مرکزونه لري او مغربي هوادونه او یوکرین د روس دخوا د یوکرین د سلورو نیول شو سیمو د ځان سره د شاملولو په اړه د جمعې په ورځ ریفرندم خیانت بللې او مقامی چارواکي وایي رای ورکونکي د ګواښونو او تشدد سره مخ شوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس فائز عیسا د تحریک طالبان ډلې سره د حکومت لخوا پر روانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او ویلي د چا په غوښتنه د هغه ترهګرو سره خبرې کیږي چې په سواد کې د جنکو په سکولونو بریدونه کړي او جنکۍ د تعلیم نه بې برخې کړي دي جسټس فائز عیسا ویلي د ترهګرو سره خبرې د قران د تعلیماتو خلاف دي نوموړي دا پوښتنې په داسې حال کې راپورته کړي چې تیر ورځ هم د سواد په شانګلا کې د صوبایي اسمبلی د عوامي نشتر ګوند د غړي فیصل زیب په کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړي خو سمرګ جوبله پکې نه دا وړېدلې سونه وړاندې هم په سواد کې د امن د کمیټې مشر ادریس خان سره د یو شمیر نورو ملګرو په بمی برید کې وجل شوی وو چې ځمواري تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې وه عوامي نشتر ګوند په واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې په سواد کې د طالب وسلوالو له بتې ورکوي او په بدامنې غلي دي خو واکمن تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي او وایي په دغه سیمو کې پولیس او پوځ چمتو دي او حالات په قابو کې دي د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه خبرې د حقیقت نه لري او غلط بللی چې ګواکې ترهګرې ډلې په افغانستان کې مرکزونه او فعالیت لري ښاغلی کرزی د خالی شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې په پرله پسې ټویټونو کې لیکلی افغانستان د ترهګرۍ ښکار دی او د ترهګرو ډلې جالي د لسیزونه په پاکستان کې دی او د پاکستان د حکومت د مستقیم لاټر لاندې له هغه ځای د افغانستان په خلاف استعمالیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې په افغانستان کې د ممکنه میشتو ترهګرو ډلو داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان القاعده او شرقي ترکستان تحریک نمونه واخیستل او ویل د ترهګرۍ په ضد ګامونه واخیستل شي د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د سرګندونو په اړه نه یوازې حامد کرزی او د طالبانو حکومت بلکې ګڼو پخوانو چارواکو او افغانانو هم توند خبرګون سرګند کړی دی مغربي هیوادونه او یوکرین د روس تخوا د یوکرین د سلورو نیول شو سیمو د ځان سره د شاملولو په اړه د جمعې په ورځ شوی ریفرندم خیانت بللې ځنې مقامی چارواکو ویلي چې رای ورکونکي د ګواښونو او تشدد سره مخ شوي وو بلخوا په زرګونو روسیان د هیواد نه د وتلو هڅې کوي چرته چې روس د عامو خلکو په پوځ کې د شاملولو عمل پیل کړی دی
او د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش وایاند ویلي مشر د ایران د صدر ابراهیم رئیسی سره د جمعې په ورځ په نیویارک کې لیدلی او په ایران کې د احتجاج کوونکو خلاف د امنیتي ځواکونو د سلوک او بشری حقوقونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس فایز ایسا د تاریخ طالبان ډلې سره د حکومت لخوا پر روانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او ویلي دي د خبرې اترې د چا په غوښتنه کیږي نوموړي ویلي دا هغه ترهګرو سره خبرې کول د قرآن او حدیثو خلاف دي د چا د لاسه چې په سوات کې د جنکو سکولونه په ټپه بند پراته دي بلخوا مخالفو ګوندونه تور لګوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سوات کې د طالبانو په بیا راپورته کېدلو باندې غلي دي او صوبایي حکومت دغه وسلوالو ته بتي هم ورکوي تفصیل پی د ډیوا خبریال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي
د سپریم کورټ سینیئر جج جسټس قاضي فایز ایسا د شنبې خالی په ورځ د هغو تراګرو سره د خبرو اترو پوښتنه وکړه چې په سوات کې د جینکو په سکولونو بریدونه کړي جسټس فایز ایسا په اسلام آباد کې نړیوال عدالتي کانفرنس ته د وینا په مهال وپوښتل د تراګرو سره د خبرو اجازه چا ورکړي مونږ د چا په غوښتنه له دغو تراګرو سره خبرې کوو او چاله هغوی سره د خبرو وړاندیز وکړو هغه زیاته کړه په سوات کې د جینکو هغه سکولونه چې تراګرو پرې بریت کړو لپینزو کالو راسه تړل شوی چې پترس کې سو تعلیمی ادارې په بمونو والو زول شوی دا بیان په داسې وخت کې مخه ته راغلی چې در پورونو او ځای خلکو لمخې لا قانونا ګرځول شوی ډله ټي ټي پی په سوات سیمه کې یو ځل بیرته راستنیږي او د جمعې په ورځ د دفاع په اړه د سېنات قائمه کمیټې په هیواد کې د قانون د حاکمیت په ضرورت زور راوړو دا په داسې حال چې په سوات ضلع کې د ټي ټي پی د بیا سر راوچتولو د رپورټونو په نتیجه چکه په موجوده امنیتی صورتحال بحث وشو ویوړی دی چې په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي سملای غړي ډاکټر عباد الله څخه اوپختل چې جی ټی پی سره خبرو کې حکومت سمره شامل دی هغه د خبرې د کوم شرطونو د لاندې کوي او پارلیمان ته پکې سمره واک یا اختیار ترلاسه دی نو هغه د سوالونو ته څه جواب خو اونویلو خو تورې الګولو چې ترهګرو یو ځل بیا په خیبر پختونخوا او خاص کر سوات سیمه کې خپل فعالیتونه چمتو کړي خو خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د تراګرو سره لوزنامه کړی او دا تراګر په کولاو مټ د خلکو نه کلنګونه اخلي د ډاکټر عباد الله ویناوه
شلو کارن لمنګورو کوم چې اور لګېدلې دی اور حشا پختانه جوړ شوې دي موجوده حکومت کوم چې په دې سوو کې د لاسو کارلون دی او کوم چې دې سوو چیف ایگزیکټیو دی دا را الکه کې باقی دا د چیف ایگزیکټیو سره اګریمنت کړل او خپل الکه ته هم نشي کې هر چا کا ترټ شو ملويږي هر چا کا باقی لیټرې ملويږي هغه پتا چې دا پالي سٹارټ زمنګ سیټینګ چیف ایگزیکټیو
د دې سوال په جواب کې چې د دوی د ګوند کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سنولہ ویلي سواد کې طالبان یا تراګر ستومره غټ خطر نه دی د وفاقي حکومت غیر سنجیدګي نه پګوت کوي ډاکټر عباد الله ویل
هغه بیان هم سپورټ نه کوم ولای نه د ریسپانسیبিলিټی چې هغه پروینشل ګورنمنت ته نه سټېټمنټ وګوره او ډیماند کړی دی چې موږ فورس راکړي په نړۍ کې پر دا هو د سنگل سټېټمنټ نشي چې به څه کې څه نه کیږي
خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مرستیال بیرستر محمد علی سیف مطبوعاتو ته ویلي چې ټي ټي پی په دې رستو کې په صوبه کې د دریو بریدونو ذمہواری منلې ده او ځینې مخالفه وسلوال ډلې یا مجرمان چې قلم اخستو کې ککړ دي هغه واړی چې ټي ټي پی سره د خبرو تر دا لړۍ ګډوډ شي د رپورټونو لمخې د کلدم تاریخ طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په غوښتنه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې خبرې اترې پیل شوې وي خو رستو لمیان زولاړې دا پروسه په پټه توګه د اپریل په میاشت کې رستو له هغه بیا پیل شوه کله چې ټي ټي پی د پاکستان په امنیتي ځواکونو یو شمېر بریدونه پیل کړل او بالاخره اوربن اوشو خو په دې رستو کې د ټي ټي پی لخوا د درې میاشتې اوربن باوجود په امنیتي ځواکونو او ورسره پخوانی قبایلي سیمو کې د عام وګړو هدفي وژنې پیل شوې الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په سوات کې یو ځل بیا 13 ورځ د صوبایي سملای د عوامي نشنل ګوند غړي فیصل زیب په کور نامعلوم وسلوالو ډزې کړې دي خو سمارک جوبل پکې نه دا وړېدلې د دغه پیښو وروسته یو ځل بیا عوامي نشنل ګوند د تاریخ انصاف په حکومت باندې تور لګولې چې په سوات کې د طالب وسلوالو ته بتې ورکوي او په بدمنۍ باندې غلي دي خو تاریخ انصاف ګوند دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د شانګلي ضلع د مارتونګ تانې د پولیس مشر سعید خان وی ویډیو ته ویل بیګا د شپې نه وخت نه معلومات راغرو د ایم پی ای په کور د ذکري حکم ځاني او مالی توان پکې نه دی وخته.
پولیس الکار ورګړي او هغه موجود جوابي کاروي مې په هغه تختیدلی نقصان به ځاني نه شوه.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وايي په خیبر پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کیږي او پیسل زیب ته هم د ډیرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کېدل. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په خیبر پښتونخوا کې د بدمنې پیښې روانې دي. په ځایي میډیا کې نه ریپورت کیږي. عدالت او انتظامیه پرې خاموشه ده. د خیبر پښتونخوا د پاکستان د تحریک انصاف او مرکزي حکومت د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله دواړو بیان یو دی او په دې بدمنې ځان غلي کړی دی.
روزنا ټلیفونونه کېده او ډېر زیات تنګولیم کولو. صوبایي حکومت چې دی کلاو لارې دی خلکو لور کړی دا پله ولم بتی ور کوي.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسف زیوایی د پیسلزی په کور د برید غندنه کوي او دغه پیخي پلټنې کولی شي چې دا کوم خلکو چې راغلي او په خالي کور یې ډزې کړي. نوموړي په صوبا کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل تر هغهري په دې سیمه کې د وسخه نه ده او د امنیتی ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترهګری کم شوه. خو اوس ترهګر کوشش کوي چې اسان هدف په نخ کړي خو مخنیوي روان دي.
پولیس والے لګیادي فوج لګیادي سرچ اپریشن روان دي او ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې خپل خلکو ته امن ورکړو خپل خلکو تحفظ وکړو. دا د حکومت ریسپانسبيليټي ده موږ خپل ځوابداري نه خبر
یو. یوش په وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او په خواني مرکزی وزیر شهریار اپریدی په کور نامعلومه کسانو لاسي بمی بریټ کړي وو او دغه پیخي دي واری چانه ومنلې. خروانه میاش په سواد کې په یو 14 کې د ځای امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجل شوی او دغه پیخي یو ورځ وروسته په وسلوال بریټ کې د پخوانی امن کمیټې بل غړي هم وجل شوی. دغه دواړو پیخو ځموري تحریک طالبان پاکستان منلې وا. په شمالي سیمه سواد کې 13 میاش پولیس او پول منلې وو چې د افغانستان څخه ځینی وسلوال بیرته خپل علاقو ته د ستنېدو لپاره راغلي خو دوی سارل کیږي او بدمنی او ترهګری به په هیڅ صورت اونز غمل شي. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
قدر منوریدون کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا پر ٹولنیز رسنیو پر اسلام آباد کے پخپل کور کی د خپل خاون د لاسا د وجل شوی سارا انعام نومی خزی دپارا د انصاف اوچتولو غگونه شوی دی او پاکستان کې جسټس فار سارا پر ټویټر ټاپ ترند چلیږي. دا خنړی وجنې ټولنه کې د خزو سره د تشدد دغه بدترین شکل یو ثبوت دی او ډیر خلک وایي تیر کال یو داسې پیخه کې نور مقدم نومې خزه هم د خپل خاوند لاسه وجل شوی وه چې هغه ته هم په وخت انصاف نو ملاو شوی. آیا د خزو سره تشدد په تعلیم یافته او شتمنو کورنیو کې هم شتون لري؟ په دې باندې تفصیل د ډیو رډیو خبریاله ساریا قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د سارا نومې دغه میرمن د خپل خاوند د لاسا په خپل کور کې دغه وجنې په ټولنه کې د هر عمر او د هر طبقه خزو باندې د تشدد مسله بیا را مخامخ کړي او د خزو د حقونو لپاره کارکونکي سایما منیر وای عام تاثر دا دی چې صرف د غریب کورنو یا د بې تعلیمه کورنو کې خزو باندې تشدد کیږي خو دا غلطه خبره ده. د هر عمر او د هر طبقه خزی باندې دغه قسمه تشدد کیږي خو څوک आवाज نه پورته کوي
او دا قتل او دا سيزونه دا خو الته کیږي خو هغه سره دولتي پیسې نو اکثر دا سيزونه پټ شي. نو د دې وجه دا غلط فهمي د ما خیال دی چې دا لری کول پکار دي. د خزو خلاف تشدد هر طبقه کې دی او څوک مانی نه.
یو پښتنه کارکونکې نادیا خان هم وای په ژوند کې کې یو خزه په خپل ځان کې دون کې تشدد خلاف आवाज پورته هم کې نو سو کې نه منی او نه سو مرسته کوي.
زما په خیال هم دغه وجه ده چې زیاتر خزه چې کومې دی هغه به د تشدد نه ډک ژوند تیري او داسې کورونو کې به اوسېږي خو کورونه به پریدي نه. هغه په ذهن کې به هم دغه خبره وي چې مونږ به که کور مو پری خودو یا خوند مو پری خودو نو بهر په معاشره کې به زمونږ اکسپټنس غرنګوي او کنه مونږ ته به په کم نظر کتل کیږي. نو دغه انسیکیورټی چې کومه ده دوی سره ده.
د پیښور پوهنتون د ټول پوهنې یا د سوشیالوجي یو استاد ډاکټر نایلا کازی هم په دې رستی پیښه افسوس کوي او وایي ټولنه کې معاشرتي سیاسي او نورې داسې معاشي مسلې پیدا شوي چې د پلارواکي دی نظام کې یو سړی چې کله مایوس وي نو خپل ټول بدل یا خپل ټول غصه په ښځو باسي، ځکه چې دلته ښځه کمتره او کمزوره ګڼل کیږي. خو تعلیم یافته او شتمن کورنو کې هم دغه قسمه پیښې کیږي. د دې تشدد شاته څه وجوهات دي؟ په دې هغه څه دا وایي.
د دې زما په خیال کې دوه ریزنز دي. یو خو اکسټریمیزم چې کوم زموږ په معاشره کې ډېر زیات ویل انټرنچډ دی، زموږ په جوړو کې ډېر زیات دوا شوی دی. نو دا نفسیاتی کنڈیشن دے، سائیکولوجیکل کنڈیشن دے، چکم دا انٹالرنس اور دا سی قسم بیہیویئرس پر شکل کی مخت راضی. اور دویم خبرہ زمگا اوور آل ٹرائبلسٹک نیچر دے زمگا معاشرے، یو خود قانون امپلیمنٹیشن نشتا اوبل چکم دے نمونگا حیثیت قوم مونگا قانون منونا اوبل دا آئی بان عملداری نشتا داغی یرم نشتا. نو زکا دا یو واقعہ بلا واقعہ سپورٹ کئی پریسیڈنٹ جوڑ شی جبی چاہتا چاہ اس منویلے نورا شمدا سے واقعات بکی گی.
نئی آواز بارانی تحقیقی ادارو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هم خپل راپورونو کې ویلي، پاکستان په نړۍ کې شپږم داسې ملک دی چې د ښځو لپاره خطرناک ملک ګڼل کیږي، او دلته د ښځو پر ضد صنفي تفریق او د هغوی پر ضد تشدد زیات شوی دی. سادی قاسم شاه، وی وی دیوا، پېښور.
د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف هغه خبرې د حقیقت نه لري او غلطه بللی چې ګواکې ترهګری ډلې په افغانستان کې مرکزونه لري. د پخوانی صدر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت غبرګون د ډیوا همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف هغه خبرې له حقیقت څخه لري او غلطې بللې چې ګواکې ترهګر ډلې په افغانستان کې مرکزونه او فعالیت لري. ښاغلی کرزی د خالی شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې په یو شمېر پرله پسې ټویټونو کې لیکلي، د کلونو کلونو پیښو دا ثابته کړې چې د مسلې حقیقت په بشپړه توګه برعکس دی. کرزی ویلی افغانستان د تروریزم قربانی دی او د تروریستي ډلو زالی له لسیزو راهیسې تر ننه پورې په پاکستان کې دی، او د پاکستان د حکومت د مستقیم ملاتړ لاندې له هغه ځایه د افغانستان په خلاف استعمالیږي. خاغلی کرزی وړاندې لیکلي د پاکستان حکومت ته نصیحت کوي چې د افغانستان پر خلاف له ناسمو تبلیغاتو لاس واخلي او برعکس د یو نیک ګاونډي په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د حسنه او متمدنو روابطو د ایجاد لپاره کوښښ وکړي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخی او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼو هم خبرې شوی ویلي، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په واویایمه ناسته کې د امریکا او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنه وښودله چې ګواکې له افغانستانه اوس هم د ترهګرۍ خطر موجود دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي چې اسلامي امارت د اندېښنې ردوي، ځکه پر ناسمو معلوماتو او سرچینو ولاړې دي. بلکې طالبانو ویلي دا مهال په افغانستان کې کوم وسلوال ګروپ نشته او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې هغه په افغانستان کې د ممکنه میشتو ترهګرو ډلو داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان القاعده او د شرقي ترکستان تحریک نمونه واخیستل او هغه وویل د ترهګرۍ پر ضد ګامونه دي واخیستل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د څرګندونو په اړه نه یوازې حامد کرزی او د طالبان حکومت بلکې ګڼو پخوانیو چارواکو او افغانانو هم تند غبرګونونه څرګند کړي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور پخوانی وزیر او د پښتو ژبې نامتو لیکوال او ادیب عبدالباری جهانی په ټویټر باندې د ښاغلي کرزی د دریز په کلکه دفاع کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر لیکلي، زه پاکستان ته په دې کریډټ ورکوم چې په تیرو لسیزو کې د یو شمېر هیوادونو د احمق کېدو هنر ډیر ښه کړی. اغلی سالی زیاته کړي، دا ښکاری چې راولپنډۍ د ټولو ترهګرو په ساتلو او ملاتړ کې د طالبانو له حده زیاتو کړنو باندې خوښنه ده. کېدای شي د هغوی دنده د ځینو ملاتړ و د ټولو نه، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرې وغږېده. د ترهګرو د سپانسر او خپل ترهګرو ترمنځ ناندرۍ په زړه پورې دي. خو ښاغلی سالی زیاته کړه چې یو شی چې روښانه دی هغه دا دی چې پاکستان د افغانستان د حالاتو یا د طالبانو د پروژې په کابو کولو کې پاتې راغلی. د افغانستان په تیرو جمهوري دورو کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل په یو ټویټ کې لیکلي، هغه چې لومړی وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې وویل او افغانستان یې د ترهګری مرکز وباله، دا د پاکستان هغه کیسه ده چې د کلونو راهیسې ورته کار کوي. یو وخت د پاکستان جنرال حمید ګل ویلي و چې نه یوازې موږ د امریکا په مرسته شوروي اتحاد مات کړ، بلکې امریکا ته مو هم خپله د امریکا په ملاتړ ماته ورکړه. اغلی نبیل جاتوی دا ځل پاکستان غواړي چې لدې نریټیو څخه نور ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او منځنی ختیځ ته د طالبانو یعنی استعمالی دونکو احمقانو په لاس ترهګری واستوي. په داسې حال کې چې د ترهګری او د پاکستان د ژورو اړیکو مسله هیڅ نه هم پټه نه ده. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لخوا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د مرکزونو خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغان چارواکو په اند د افغانستان د تیر شل کلنې جمهوریت دورې پر ضد جنگیدونکي وسلوال طالبان او مشرانی په پاکستان کې اوسېدل، روزل کېدل، حملته یې کورونه، مرکزونه او شوراګانې وي چې د کوټي او پېښور د شوراګانو په نامه یادې دي، او بیا له هغه ځایه یې روزل شوی ترهګر د بریدونو لپاره افغانستان ته استول چې د تیر ملي امنیت په وینا په اکثرو پېښو کې به یې د جګړې قومانده د پاکستان له خاورې ورکول کېدله، خو پاکستان دا ادعا نه منلې. د دې ترڅنګ امریکایانو د لوی ترهګرې شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټاباد کې یوې پوځي چونی ته څیرمه لمنځه یوړه، او د طالبانو د ډلې مخکینی مشر مولا منصور هم د پاکستان په خاوره کې وژل شوی و. په افغانستان کې په واک باندې د طالبانو د قبضې راهیسې هم له طالبانو سره تر ټولو نږدې اړیکې د پاکستان دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی و، واشنگتن ډي سي.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا دی ودا. مغربي هیوادونه او یوکرین د روس لخوا د یوکرین د سلورو نیول شو سیمو د ځان سره د شاملولو په اړه د جمعې په ورځ ریفرندم خیانت بللې، او ځینې مقامی چارواکو ویلي چې دغلته د رای ورکونکو سره تشدد شوی او غوی د غواخونو سره مخ شوی دي. تفصیل په د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کړي.
د یوکرین په لوهانسک، خرسون او د زپوریزیا او دونیسک هغه علاقې چې روس نیولې دي، په هغو کې د جمعې د ورځې نه تر د نهه یا سه شنبه د ورځې پورې ووټ کیږي. په دې ووټونو کې دا پوښتنه ایښودل شوې ده چې د روس برخه جوړېدل غواړي یا نه. په روس کې د اوکراین د کډوالو لپاره هم د ووټ بندوبست شوی دی. یورپ او اوکراین د ووټونو د نړیوال قانون سرغړونه نه بلي. د یورپ د همکارۍ او تحفظ لپاره ادارې یا اورګنایزیشن فار سکیورټی اند کوآپریشن ان یورپ یو بیان کې ویلي دي چې په اوکراین کې انتخابات یا ریفرندم د قومي قانون او نړیوالو معیارونو مطابق په دغو علاقو کې قانوني اختیار لرونکي چارواکي اعلانولې او کولی شي، ځکه دا ټاکل شوی ریفرندم به غیر قانوني وي. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې تر د ووټ ختمېدو پورې د نیول شوو علاقو نه څوک هم بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي. دا وسله ډلې کور په کور ګرځي او خلک ووټ ته په زور راوباسي، او سرکاري کارکوونکو ته هم ویلي شوي دي که دوی رای ور نه کړل نو د نوکرۍ نه به یې وباسي. د لوهانسک ګورنر سره هادي ویلي دي چې د ستروبلسک خلک په کور دننه ساتل شوي دي او په زور د کور نه د ووټ د پاره بوتلل کیږي. د اوکراین ځینې چارواکي غواړي خلک د روس یا روس پلو خلکو ته خپل دروازې خلاصې نه کړي. امکان دی د ووټ د عمل مکمل کېدو نه پس په سمدستي ډول د ریفرندم نتیجې اعلان شي، او دا بیخي یقیني ده چې نتیجه به د روس سره د یو ځای کېدلو په حق کې وي. دونیسک د روس ملاتړي مشر دنس پوشلند ویلي دي چې دونباس روس ته او دوی خپل کور ته واپس ستانه شوي دي. پوشلند زیاتوي چې د اتو کالو راهسې دوی د روس سره د شاملېدلو د ریفرندم انتظار کوله، او دوی د روس برخه ده او اوس یوازې د جګړې د ګټلو په انتظار دي. اوکراین ویلي دي چې د دوی په علاقو د روس قبضه به کله هم ونه مني. دا ریفرندم ډېر پتا دې سره کیږي ځکه چې د دې میاشتې په شروع کې اوکراین د روس نه نیول شوې علاقې په تیزی سره بیرته اخستل شروع کړي دي. د دې سلورو علاقو د روس سره د شاملېدلو وروسته روس بیا په دغو سیمو کې د اوکراین عملیات د روس خلاف حمله اعلانولی شي، او داسې بیا د خپل تحفظ د لپاره جوهري وسله د استعمال هم جایز ګڼل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په یو وینا کې ویلي دي چې مغرب د روس تباهي غواړي، ځکه دوی به د روس او د روس د اولس د تحفظ لپاره د خپل توان مطابق هر څه استعمالوي. د روس د خوا درې لکه اضافي ځواکونه په اوکراین کې خصوصي پوځي عملیاتو ته د ورلګلو د اعلان نخکاریږي چې کرملن په جاري شخړه کې برلاسه پاتې کېدل غواړي. د انسټیټیوټ فار دی سټډیز آف وار تر مخه د روس د خوا د موبایلایزیشن کمپین یا د متحرک کولو کمپین امکان نه لري چې خو ځواکونه روس ته ورکړي او بلدا چې د خلکو عکس العمل هم را پارول شي. داس رپورټونه هم را مخته شوې دي چې عام ولس پوسټ کې د شامل دلو د عمل نه د بچ کېدلو لپاره د روس نه کډې کوي. د صدر پوتن د اعلان په ضد په ماسکو او د روس په نورو ښارونو کې مظاهره شوې دي او پولیس یو شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړي دي. په نړیواله کچه د صدر پوتن اعلان چې اضافي ځواکونه متحرک کوي داسې لیدل کېږي چې روس تاوتریخوالی زیاتوي او د اټومي وسلو د کارولو دړک کوي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د متحده قانونو د سیکورټي کونسل یا د امنیتي شورا غړو ملکونو د روس غندنه وکړه چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي. دغه ملکونو د روسي ځواکونو د متحرک کېدو او د صدر پوتن د اټومي وسلو د استعمالولو دړکه هم وغندله. د متحده قانونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د سیکورټي کونسل د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو خصوصي ناستې ته د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل د کونسل هر غړي ملک دی دا واضح پیغام ورکړي چې داسې ډول غیر سمووارانه اټومي دړکې د ودرول شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د کال 2019 په اپریل کې په سوډان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورې دونه پس امید پیدا شوه وو چې د سوډان د غربي سیمه دارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورځنګ حکومت پلوا جنجوید نومي ملیشي په ډیر ناترسه سره اوچقولو. په دې عمل کې د سوډان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک وجلی شول او 200,000 خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شول. دوه کاله وړاندې نوي حکومت لوز کړی وو چې سوډان به د ډارفر ځپلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کوي، خو په تېر اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیګ کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د جنجوید ملیشی پخوانی ستر کمانډر علی محمد علی عبدالرحمن باندې د جوړی مقدمه سماعت شروع کو. په ده باندې د یو دیرشو جنگی جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کېدو او د جنجوید ملیشی د لاسه د پلیشیوي خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف په تمه دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ ملز ویلی دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمه د ټولو نه اهمه خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په ډارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر ګواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیک تا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او د په نورو ملګرو باندې ډارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړې شوې دي او مقدمه پی شروع کېدو والا ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د سوډان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانه پیدا کړې دي او دوی ته په ډارفر کې د شو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو د پاره تازه اقدامات کړي دي. د زیاته کچې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمہواري پوره کړي او د ډارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي، بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری مل دا هم ویلی دی چې د سوډان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سوډان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي او د ثبوتونو د پاره په شوو خواستونو د نورو معلوماتو په ورکولو کې او امداد کولو کې د ملګرتیا وکړي. نائب سفیر ملز د خپل بیان په اخر کې وی چې کوم خلکو پسې چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت د گرفتارۍ وارنټي جاری کړی دي دوی د لازمن عدالت ته مخامخ شي. امریکا با د بین الاقوامی عدالت لخوا د انصاف پکیدونکو عمل کې د سودان خلکو سره ټینګا ولاړوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
Thank you.